السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خوښۍ تیره کړې وي. افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیز برید کې 15 افغانان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. کرونا ویروس که نړۍ ته اقتصادي زیان اړولی خو د ټکنالوژۍ یو شمېر کمپنیو ګټه کړې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرچکی د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کرارۍ هواره شي. د هرات د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره خبرې نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کرارۍ هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې یو خبري کنفرانس ته غږېده او دې مسلې ته هم اشاره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا.
سچے پرون پہ چمن کی وشول باید نوائی شوی. مش دا بحرانوی چار وزارت للاری دا مسئلہ لافغانستان سر تحقیب و شاغل اتمر پہ دی مسئلہ خبر شوی. ہیلہ من یم چھے دا موضوع با پش او آرامی سر حل شی.
خوش اسلوبی سے سلچایا جائے گا.
د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګون یې د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی و او اورونه یې بل کړي وو. د کندهار مرستیال والي آغا لالی دستګیری نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو پر افغان خاوره بریدونه کړي چې په نتیجه کې 14 افغان ملکیان وژلي او 80 نور ټپیان کړي دي. مشال رادیو ته بیا پاکستانی چارواکو ویلي د افغان پوځیانو په بریدونو کې هم د دوی خواته 15 ملکیان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي عسکر د بریدونو د دفاع لپاره آماده ولاړ دي خو افغان ډیپلوماټیکو چارواکو په دې ټینګار کړی چې پاکستان دې د داسې پیښو مخه ونیسي. د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. د هرات د عام روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل ډاکټر میر محمد ابراهیم بسیم د تنفسي ستونزې او د زړه د درېدو په خاطر ساور کړي. د شیرزی په خبره ډاکټر بسیم د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مسؤول او په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لسرلار و. ډاکټر بسیم یو وار مخکې هم په کرونا اخته شوی و او دا یې دویم وار و. د افغانستان د عام روغتیا وزارت څه وخت مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز وکړ چې ډاکټر بسیم ته د مت مډال ورکړي خو دا کار د پژوندانه ونه شو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه امریکا سره خبرې نه کوي. خامنه‌ای نن جمعه په یو ټلویزیونی بیان کې همداراز تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خبرو کې شخصي ګټې لټوي.
این بندو خدا پیرمرد دیگران سر کار هست.
دا زور سړی چې اوس په امریکا کې واکمن دی دا سخکاری چې له شمالي کوریا سره یې له مذاکرو او تبلیغاتي ګټه واخیسته اوس وخت هم د انتخاباتو لپاره خپل شخصي ګټې لټوي.
دنبال استفاده شخصي خودشه.
د ایران رهبر خامنه‌ای داسې وخت دا خبرې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ایران د اوسپنې په صنعت د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. ایران ته هغه وویل د بندیزونو په اجرا کېدو سره به امریکا اجازه ترلاسه کړي هغه کسان چې ایران ته وسپنه انتقالوي په تور لیست کې شامل کړي. ښاغلی پومپیو ویلي باوري دی د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د رغونې او بیا رغونې په برخو باندې کنټرول لري. د امریکا د دغې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې ایران ته ګرافیت او ما فلزات یا نیمه جوړې وسپنه انتقالوي په بندیز کې شامل شي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته له 2013 کال په ایران باندې پراخ اقتصادی بندیزونه لګولي. د ایران رهبر علي خامنه‌ای نن جمعه په خپل وینا کې ویل بندیزونه له شک پرته جدي ستونزې زیږوي او د ایران تیل په کمه بیه اخیستل کیږي. خود د خبره دې موضوع په تیلو باندې د ایران د اقتصاد اتکا کمه کړې ده. اوکراین په هغه هوډ ټینګار کړی چې د یوې اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په خاطر به ایران عدالت ته راکاږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا نن په کیف کې رسنیو ته وویل یو ایرانی پلاوی د تاوان د ورکړې په سر د بحثونو په خاطر ورغلی و او دوی ورسره رغنده خبرې درلودې. هغه ونه ویل چې ایران څومره تاوان ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم پنجشنبه وویل هیواد به د الوتکې تاوان ورکړي او هم د دغې تېروتنې مسؤلیت مني. ایران منلی چې پوځیانو یې د جنوري په اتمه د اوکراین نړیوال هوایي شرکت بوئنګ 252 الوتکه په تېروتنې پر راکټ وویشته او نسکورې کړه. په دې پیښه کې ټول 168 سپرلی ووژل شوې. کیف ته د ایران د پلاوی د سفر په غبرګون د قربانیانو کورنۍ ویلي د الوتکې د تور ډبې ترلاسه شوي معلومات باید په چټکه او شفافه توګه خپاره شي او له بشپړو څېړنو پرته د ایران له دولت سره د تاوان په اړه خبرې نشي کېدای. او یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښار د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپورونه ورکړل شوي. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 45 نوي قضیې ثبت کړي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتیرت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا ویروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 19 میلیونه او 2 لکه انسانان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 تنه مړه شوي دي.
تاسو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبانی آزادول غواړي خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو له مخې پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د افغان او پاکستانی ځواکونو 3 ساعته جګړې 14 افغانان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي.
درې افغان خلک موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته په غیر خونې کې ومرستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل. ورور
د پولې هغې غاړې ته هم د شخړې 15 تنه وژلي او نږدې 40 نورې ژوبل کړي. خبرونه کې د نور مسایلو ترڅنګ دا هم اوري چې د کورونا ویروس له کبله د ټکنالوژۍ ځینو شرکتونو ګټه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. خاغلی غنی نن په خپل اخترس پیغام کې وویل چې د دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو خاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکل شوی 5000 کسیز لس سربیره د نورو 500 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه هم وکړه. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوي لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو خاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي ترڅو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لوري د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري د 5000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده د دپ ځواب کې نن د خنیات او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا قبول شوی لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوش کول اعلانو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود خغلی اعظمی په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځند لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگیه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 تنه خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حد سموکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکرو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندونو لسویلو دره وکره.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 14 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو په کورونو د توپونو ډزې کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
راز محمد د کندهار په میرویس سبزی روغتون کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقع شپه شوه، درې اوانه خالص موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې نه نه وتل. په هغه خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل. ورور ورندارم شي د سوریرونه ورورګان مګر شیدان سمور ټکوټ کړو وسند لري. ورور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شو شمیر 1500 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې تر 3 بجو دوام کړي. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
تر اوسه پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې مرمیو د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمان زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دي او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودي چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لومړی سرتیری دي چې د پاکستاني ځواکونو تر حمله وروسته یې متقابل ځواب ورکړي. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
نو دغه ټکان چې په موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې مې راوست یو پیل پر وکړ، دا بل پیل چې مې پر کوی د افغانه ګوله چې د دې څه شو یو شی رالی د زما ته د راکټ په ګولۍ باندې وموشت. پنننو تمہارا کیټه را پټاو کیدس هغه پرما پټاو چې دونه غرزول شال په وینې کې دا سیلت پټ ګرځیدو چې نخ په نن دوغه سړی و چې زه په دا بازار را رسولې وای ما ته شول دونه وخت تاس دا مشکې په کیره تا کو سب کزت لټ لټاړم.
د کندهار میرویس ازبیر وختونته د پیښ لزای اته وشتپیان راوړل سیوی. د پیښاینی شهیدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډېر شه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپی او ومه ورارګان شي انسی او مور شي د سوره د ورارګان د وری رګان مو سپاغه بل واټ کړی درې دانی الته دي.
زانم مسودی نن وی خلی و سدون کېما ښه د بازار سره وانو کوړه تاسو شو چې رکیا وار و مشتي اسپورټر سره گزار سو د ګاز تدری دیواز د دیواز اړول و واره چې زمګونه و علي صفاله و با بیا پیرا کوم تر د شپ خاجه لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم ورول. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. پاکستاني چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوسي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي،
خو اوس پاکستانیو چارواکو تازه څرګندونه کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله مند دی چې لانجه په کراري هواره شي. ښاغلی قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي خو پیښه تعقیبیږي. بلورته د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د مظاهرتچیانو او سرحدي عسکرو ترمنځ تاوتریخوالي له امله هی خواته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هلته چارواکي وایي چې کم تر کمه 15 کسه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ له کوټې څخه د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین راپورته.
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړی و چې تر دوو ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې سوي دي او د اختر لپاره و خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخپوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
کوټ ته راغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خو داسې مشکلات دي ولکه وروره کاتر له دا رقم چمنه دا کوچنیان زنانې شپنجرې په دا ګرمي هر انسان سره ایشي نو دې اعلان یې کوي دا خلک یې لکول دی ول دا اختر یی د مجور کوو دا خلک با خواته دا خو خلک یبن پاتې دی خو ته برازي نه خواته لکی نه دی خو ته رای لکی تصار و بجو سره غلی در دا وسه پر ولای
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو ته روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوي، نو هغه پر پیښه باندې خوشنۍ څرګند کړه او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لور ته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیار لانګو د چمن پر پیشه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیار لانګو وایي چې د حکومت د ولست او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک دوه ریډ زون ته داخل شوي وو د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهرتچیانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
و موریدل چې په کوټه کې هم چارواکي وایي چې په پرونی نښته کې د پولې هغې غاړې ته هم 15 کسه وژل سوي او تر 40 نور زیات ټپیان دي. ورزو کندهار ته د پیښې وروستی حال پوښتو چې نن ورځ څنګه تیره شوې ده. له هغه ځایه را سره زموږ همکار صادق رښتینی ملګری شوی. رښتینی صاحب، اختر مو مبارک شه. تاسو حتما پرمختګونه څارئ، په پوله کې څه خبرې دي؟
لوجین صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام، اختر مو مبارک شه. د سپین بولدک د تیر شپې د پیښې پارکامو کې کوم تغییر نه دی راغلی. چارواکي همغه د 15 کسانو د وژل کېدو او اتیا نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. البته نن غرمه د کندهار امنی کمانډان متعدین خان د پیښې سیمې ته تللی وو. هغه هلته پاکستاني ځواکونه ملامت کړ چې لومړی پر افغان ځواکونو او پر بیګنا مسافرو برید کړی دی. د کمانډان په وینا دوی په هر حالت کې مجبور دي چې د خپل ځان او خلکو دفاع وکړي. په مجموع کې د اوس لپاره هلته په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تیر شپه شاوخوا 11 بجې چې جګړه درېدلې ده دواړو لورو یو پر بل ډزې نه دي کړي او د یادولو وړ ده چې دغه پیښې تقریبا په کندهار کې یو ډول د اختر په مراسمو سیوری غوړولې. تیر شپه نه وخته چې د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته را انتقال شو په روغتون کې د وینې د کمښت ستونزه وه چې له هماغه لازې لسکونه ځوانان روغتون ته ورغله او ټپیان ته وینه ورکړه. د وینې د ورکولو دغه لړۍ البته نن تر غرمې لا هم جریان درلودی. په مجموع کې کتوم سار 9 بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو خو د سپین بولدک جګړې او د ملکی خلکو مرګ شوبلې په خلکو کې خفګان رامنځته کړی دی او د ټولو خلکو توجه د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ دغه راولاړ سی ستونزې ته وه.
پر همدې تاوتریخوالي سربیره نور په جنوب زون کې تاسو حتمن مسایل ساری څه پیښه خو له تیر شپې راهیسې نه رامنځته شوی. اوربان حاکم دی
د تیر 12 بجو را ورسته چې درې ورځې اوربان پیل سره کندهار ښار او ولسوالیو کې کوم امنیتي پیښه نه درامسته سوي. خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دغه اوربان ته خوشاله دي او په هیواد کې د دایمي سولې او د دایمي اوربان غوښتنه کوي. د خلکو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي شو خدا و چې هر سړی د خپلوانو د لیدو لپاره د طالبانو ساحو ته د تګ اجازه درلودلی. دوی وایي چې لکه په 2013 کال کوچنی اختر کې چې وسلوال ښارونو ته راغله او دلته د خلکو سره د اختر مراسم ولمندل کچېری دغه ډول اجازه ورکول سوی وای دوی وای چې خوشی به نور هم ډیر سوی وای.
بله کور ودان ډیر مننه خغلی رښتینی وو چې ویلې په کندهار کې د تیر ورځې پیښې چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په پوله کې نښته شوې د اختر په مراسمو هم سیوری غوړولې. دوی ویل چې له بیګاره هیڅ حالته کومه امنیتي پیښه هم نه ده شوې. ور به شو کابل ته له غزایم بل همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام صاحب تاسو د هم اختر مبارک وي. تاسو که په مجموع کې په ټول افغانستان کې د اوربان په وضعیت باندې راته تم شي معلومات مو څه دي په ټول افغانستان کې له بیګا شپې راهیسې اوربان څنګه ارزوي تاسو؟
مننه تاسو سلام او اختر مبارکي. د لهر تاته چې نن سهار یو بمی چاودنه پکې وشو او د دې ولایت چارواکو دا داسې یو پیښه وبلله چې ویل چې دا یو غږیز بم او لامل یې سوار لستنه ټپیان شوي وو چې د دریو کسانو وزه هم پکې خنه و. یاد شوي نور په ټول افغانستان کې بیلابیلو ولایتونو مرکز کابل او په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کومې بدې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. موږ چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت سره غږېدلی وو او دوی وایي چې تر دې دمه کومه امنیتي پیښه په یو ولایت کې نه ده رامنځته شوې او هماغسې چې د تیرې شپې نه اوربان پیل شوی دی کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازینۍ پیښه د هرات وه چې وړاندې ما وویل او د هرات پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالي ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی.
بلې او دلته کابل کې د اختر په مراسمو کې لږ زره تم شي. د اختر مراسم څنګه وو؟ د خلکو ګڼه ګوڼه تګ راتګ څنګه دی؟
سهار په ځینو مسجدونو کې په 8 بجې په ځینو کې پاتنی مبجو باندې په ځینو کې لاتونه وړاندې د سهار لمونځونه وشول. خلک په جم و جوش سره راغلل لمونځونه تر سره کړل او زیات سره چې زه وګورم دوی خوشاله وو. د اوربان نو ویل چې موږ په ډاډه زړه باندې خپل مراسم تر سره کړو. خپل مراسم د اختر انمانځو په دې خاطر چې د تیر شپې له 12 بجو نه را پدې خواته اوربان دی. نو ګڼه ګوڼه شته خو امنیتي چک پاینټونه یا د پلاتنې پوستې په خپل ځای دي. د پولیسو ګزمې سیارې شته په سړکونو باندې ګرځي. لکه څنګه چې لدین وړاندې عام خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دوی باید د اوربند په مسله کې نغېړي ونه کړي او بادیزې ونه ګڼي او باید امنیت ته په هماغه شکل باندې پام وکړي لکه څنګه چې له وړاندې نه و. دوی باید څک واوسي. همغسې پولیس تر سترګو کېږي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې پلاټنې پوستې شته او ګزمې تیارې دي. د خلکو ګڼه ګوڼه شته دی په بېلابېلو سیمو کې. خلک ځي او خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ ته.
بله اکرام صاحب، مخکې له مزار زموږ همکار وویل چې په مزار کې سږ کال د څارویو بیه یو څه رالوېدلې، ځکه چې دوی وایي چې نورو کلونو کې به څاروي صادرېدل پاکستان ته او یا هم نورو ګاونډیو هیوادونو ته. سږ کال په کابل کې تاسو هم قرباني کړې ده، حتمان تللې د څارویو بازار ته مو سر ورښکاره کړی. د څارویو د بیو وضعیت سږ کال کابل کې څنګه وو؟
لودین صاحب تاسو یادونه وکړه، ما هم د حبیبزی صاحب خبرې واورېدې. نو دلته بیا برعکس مسله وه، د څومره نور ولایتونو نه په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان او دغه شان په کابل کې بیا د مزد بیا د تیرو کلونو په پرتره باندې په بېساري ډول باندې لوړه وه، سره له دې چې مالونه زیات وو، خرڅلاو یې ډېر تیز نه و، خو بیې لوړې وې او ډېرو خلکو سره چې دغه د مغوی د لوړو بیو له امله له قربانۍ نه پاتې شول، ځکه چې وایي چې په مالونو کې په قیمتونو کې په بېساري ډول باندې لوړوالی راغلی. د مثال په ډول یو مال تیر کال په 10,000 افغانۍ وو، په هماغه اندازه باندې مال سږ کال په 13,000 او 14,000 افغانۍ باندې بیا کېدو او له دې نه کمېدو. نو د مزار په پرتله باندې بیا د بلخ ولایت په پرتله باندې برعکس مسله وه، دلته مالونه لوړ وو. د پرون راهیسې نن هم همدغسې او د اختر د پرانږدې کېدو سره د مالونو بیې لوړې شوې وي.
بله، او یوه وروستۍ لنډه پوښتنه که راته ځواب کوي، په نورو اخترونو کې په کابل کې وضعیت دا و چې د شپې لخوا ډېرې پټاکۍ چوول کېدلې او دغه راز له ماشومانو به له غټو غټو پلاستیکي تومانچو نه استفاده کوله چې ډېرې نیوکې وشوې، سږ کال اختر کې هم داسې څه حس کېږي؟ بله اکرام صاحب، زموږ غږ اورئ؟ اوس ما پوښتنه مو واخیسته دغه د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې.
بله بله، د پټاکیو د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې لکه تاسو چې ویل، په تېرو اخترونو کې واچ انده مسله وه. سږ کال اختر کې د شپې له خوا نه ډېر کم په ځینو سیمو کې ځینې پټاکۍ الوزول کېدلې، غږونه یې راتلل. خو په ټوله کې چې نن زه په ښار کې وګرځېدم، په دې برخه کې بېلابېلو ټولنو له وړاندې نه خاویم کړی دی او ځینې ماشومانو سره دا شیان نه د سترګو کېدل. د کورنیو چارو وزارت وړاندې نه ویلي او خبرداری ورکړې وو ځینو دکاندارانو ته چې باید دغه شیان راوارد نه کړي تر څو ماشومان له دې نه استفاده ونه کړي. نو په ټوله کې په شکل اختر کې دا مسایل
ډېر ودان. ډېر مننه ښاغلی اکرامو چې کابل کې د اختر د رنګونو په اړه حال راکوو. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو، د کورونا ویروس خپرېدا سره له دې چې په درسته نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړی، خو د ټکنالوژۍ یو شمېر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. اسمت ساروانو د موضوع تفصیل.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا یې ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوي دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستاګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د انستاګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوي چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ له خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپلو سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دریزونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې شامل نه لري. د امازون شرکت عواید د اپریل می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو په رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
شپږ نیمې بجې شوې. احمد جعفر احمدي راغلی چې دری خبر.